دا مشال اړیو ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله وایم په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه چننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي پر ایران د امریکا او اسرائیلو د حمله په اړه تازه معلومات هم د خبرونه په پیل کې درکو هله دا د خبرونه تر پای را سره وسی ورسره مخکې به د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سټکی پر ایران د امریکا او اسرائیل بریدونا تهران په خلیجی کې د امریکا فوجي اډې په نخښه کړی دی پاکستان په ټول هیواد کې د ډرون په الوزولو بندیز لګولې دي او د ډېر اسماعیل خان په یو شمیر سیمو کې کرفیو لګول شوی دی اوس د خبرونو تفصیل امریکا او اسرائیل د فروری پر 28مه پر ایران پراخ هوایی بریدونه کړی دي بلخوا ایران پر اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅنګ په خلیجی هیوادونو کې د امریکا پر فوزی اډو توغندي وشتي دي بحرین د امریکا د 15مه بحری بیړۍ پر مرکز د برید پخلی کړی دي امارات وایي توغندي شند کړی خو په ابو ظہبی کې د ملبی لویدو سره یو کس وژل شوی دی بلخوا قطر ټول توغندي په هوا کې لمنځه وړي دي او د سعودي په پلازمینې ریاض کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوی دي په عین حال کې د سیمې هیوادونو خپل دفاعي نظامونه فعال کړي دي امریکا د عملیاتو ته د اپریشن اپک فیوري یعنی بیساري غصې نوم ورکړي چې په ترڅ کې د ایران د فوج د سپایي پاسداران د توغندیو مرکزونه د هوایی دفاعي سیستمونه او نور فوزي تاسیسات په نښه شوې دي اخوا د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې او ګڼ نړیوال پروازونه د خطر له لوړې کچې لابله ځنډول شوې دي د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیس او ځایي خلک وای هلته په یو جماعت کې ډرون برید کې 15 پولیسي وګړي ژوبل شوې دي د بنو پولیس لاندې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خود په شرط مشال رډیټ ویل چې د غبرید بیګا د شپې په میریان سیمه کې شوې دي نوموړی ویل معلومه نه ده چې د غبرید چا کړی خو په سیمه کې تر دې وړاندې هم خلکو مشال رډیټ ویلي ول چې حکومتي ډرون بریدونو او هوان مرمیو کې ولسی کسان په نخښه کیږي د بنو د ضلع مشرانو د فروری په 28مه جرګه هم کړې وه او له حکومت د امنیت ټینګه خوښتنه کړې وه د جرګې او مشر مولانا غفار مشال ریتوویل
یو طرف ته پښتین پولیس چې دا بل طرف ته پښتین ځوان ته مجاهدي مینې د پښتنې بهشي ریاست ادارې ایج سره خو دې ټکر دا مسله بردار میل ویج ادا خپل سره کوي خو عوام خو غیر مسلح دي
خو انتظامیه او امنیتی ځواکونه وایي چې د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د وسوالو ضد د عملیاتو پر مهال د ولس د خوندیتوب خیال ساتل کیږي د پاکستان او په افغانستان کې طالبانو د امنیتی ځواکونو ترمن د روانو نښتو پر مهال د خیبر ضلع لنډی کوتل او تورخم سیمو ته هم سو ماټر ګولې لویدلې دي خو تر اوسه د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی د لنډی کوتل اني شاهدان وایي دا مرمۍ د افغانستان له لوري راغلي او په شلمان تورخم او خوګاخیلو کې لویدلې دي د خیبر یو انتظامی چارواکي چې نوم یې نه غوښتل خپور شي مشال د تیبل چې امنیتي اندېښنو له کبله په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم درېدلې دي د افغانستان لوري د روسي ډرون ابریدون روسو د پاکستان د کورونا چار وزارت په ټول هیواد کې د ډرون الوتکو پروازونه یا الوتنه بند کړی دا چارواکي وایي د پریکړه د سوابي اپټابات او نوخار د بریدونو په خبرونو کې شوې ده وزارت ټول صوبو او د اسلام آباد چارواکو ته امر کړی چې د کواډ کاپټر او بی پایلټ الوتکو الوتنې دي تر بل امر ودرول شي لدی روسو اسلام آباد خیبر پختونخوا سین بلوچستان گلگل بلتستان او پنجاب د ډرون الوتنو پراخ بندیز هم اعلان کړی دی په پنجاب کې دا بندیز د دیش وزو لپاره لګول شوی دی د کورونا چار وزارت وایي دا ګام د امنیتي اندېښنو له کبله اخیستل شوی ځکه دا وسلوالو لوري د ډرون د بریدونو او جاسوسي امکان موجود دی د افغانستان د خوست چارواکي دا کوي چې د پاکستان فوج د درنو وسلو په ډزو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوختي. د خوست ولایت کې د طالبانو حکومت ویان مستغفر ګربز لخوا مشال ریته او نور رسنیو ته پاستبل شوي خبر پاڼې کې راغلي چې د فروری په 8مه د دې ولایت په ځاځی میدان او نورو سیمو د پاکستان فوج لخوا د درنو وسلو په ډزو کې درې عام وګړي وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا لا تارر د فروری پر 28مه په ایکس مانا په یو بیان کې دعوه کړي چې فوج په افغانستان کې د عملیاتو له پیل راسي 371 افغان طالب وسلوال وجدي او تر 500 زیات ژوبل دي. مشال اړیو نه د افغان طالبانو نه هم د پاکستاني فوج د اداو په خپلواک توګه پخلی کولی شي. وروستی خبر د خیبر پختونخوا په اډر اسماعیل خان کې د قانون یو سلسلور سلویخ ماده عملی شوی او په سیمه کې د فروری پر 28مه د ماخام تر شپږو بجو د ولسی خلکو په تګ راتګ به بندیز وي. د ډیر اسماعیل خان ډیپټی کمیشنر لخوا مشال دوی ته پر لیږل شوی. خبر پاڼې کې ویل شوی چې په سیمه کې امنیتي وضع ته په کتو او د ولس د خوندیتوب په خاطر یې خاصو سیمو کې ګرز بندیز یا کرفیو لګولی ده. هغه سیمې چې بندیز لاندې دي په هغو کې پر ټانک سړک له تاریخ شهید سیمې څخه تر باګروال پوری علاقې او همدارنګ د کلاچی هلتا کوارت اټل او ګره عبدالله پوری سیمې شامل دي. دا تر دې مهال د مشورې خبرونه. خبرونه مل مشورې ووریدل او اوس که دروانه غلې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل هم اوریدل شي. ایران د امریکا او اسرائیل بریدون وروستو په خلیجی هیوادونو کې امریکایي فوزی اډې په نخښه کړې دي. د کورمی د کوارت انتظامی افغان کډوالو ته د وتلو ویلي خو کډوال وای په روژه کې ورسد نرمي ورکړل شي.
کوارت کې دا څلورم اورد چې دا لړۍ ډیره تیزه شوې ده او خلک چې کوڅو باندې نیول کیږي. موږ ډېر د پاکستان هر قانون موږ منول چې موږ پیدایش هم دلته شوی دی.
د کورمی بیکورشه به کډوال له حکومت د مرستو غوښتنې کوي.
خپل د کورې فساد ورکا خپل کور ته واپس کا خپل کلمې زګار ته وخیا نو دوت د خلک کی ټوکی نه ول دی چې د ندی ورکړي نه دی ته ډېر سخت تکلیف دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروسته نخوتو په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه اپیل کړي شنو کې وای باید له دغه شبکو څخه مثبته ګټه پورته کړل شي او د کرکې فضا ختم شي.
نو د دې وجې نه ظاهر خبره ده چې د میډیا دغه یو منفي کردار چې د هیوادونو ترمنځ د جنگونو یو ډیر لوی ذریعہ ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل او د خبرونو په پیل کې د تویلی چې په ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډ برید وروستو تهران هم غبرګون کې عملیات پیل کړی دي. تازه حال څه دی او په دې اړه باندې را سره په سټوډیو کې د مشال رادیو خبریال او زمونږ همکار او ملګری احمد شاه زمي را سره ناست دی. احمد شاه پروگرام کې درته خراغ لاس وایم.
ډیر مننه ژوندې اوسې.
همشه بنګ سار رئیس بنګ کوم ګورو د څنګه د بریډ وشو او د پراک په وخت باندې کوم ګورو ډیر وختي تقریبا شاوخوا 8 بجې او دسي وخت او چې پاغه وخت کې د خبر راغلي نو غیر رئیس ډیر زیات پرمختګونه هم شبي دي. کله اوریدونکو خبر کوي چې د بریډ څنګه پیل شو څنګه د خبرونه راغل چا چا اعلان نو وکړل.
ډیر مننه. په لومړي سر کې اسرائیلو برید وکي او د برید خبر ډیر ژر خپور شو چې اسرائیلو برید کړی دی او اسرائیلو د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې دا بریدونه مخنیوونکي بریدونه دي. یعنی وار د مخه په دغه حالت کې کیږي چې کله بل چا برید نه کړي او لومړی ته برید ور باندې وکړي. خو تر هغه څو ساعت وروسته بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې پر ایران یې پراخ یا لوی جنگی عملیات پیل کړی دي. نو د نوموړي د دې عملیاتو مخه دا وشوله چې د ایرانی رژیم لخوا امریکایي ولسته ګواښونه پیښتي یعنی خطر ورسخه احساسوي نو په دې خاطر برید ور باندې وکړ او دا بریدونه به تر هغه وخت پورې دوام ولري چې ترڅو یې د اوسنۍ رژیم بدل کړی نه وي. او تر هغه وروسته بیا د اسرائیل وزیر اعظم هم یو بیان خپور کړی پر خپل ایکس پانه باندې بنیامین نتنیاهو هغه دا ویل چې امریکا سره په ګډه دغه عملیات پر مخ وړي. نو تر دې دمه پورې د ایران د سر شار تهران په ګډون پر یو شمیر شارونو باندې توغندې لګېدلې دي او ځینې زیانونه یې اړولې دي، خو کره معلومات تر اوسه پورې په دې اړه نه دي خپاره شوي چې هلته ټولنیزې شبکې بندې شوي دي چې دغه عمل یې دا دی چې د ایران حکومت انټرنیټ هلته بند کړی دی. نو معلومات نه راوځي، البته ځینې ویډیوګانې او ځینې عکسونه خپاره شوي دي چې له ځینو ودانیو څخه لوګي یا دودونه پورته کیږي او ځینې خرابۍ رامنځته شوي دي.
او تاسو دا خپل خبره یاد ساتئ، ایران هم په ځوابي کاروایانی کړی دي او د عملیاتو ته خپل نوم ورکړی دی، څنګه چې د امریکای د دې عملیاتو ته د اپیک فیوري نوم ورکړی دی، کله کله بیساری غصه. او دغه شان ایران د خپل عملیاتو لپاره د صادق څلورم نوم ورکړی دی، غوړه کړی دی. دوی په خلیجی هیوادونو کې هم فوزی اډې په نخ کړی دی. څه زیانونه د تلفاتو په اړه څه کره معلومات راغلي دي او کنه؟ ځینې ایجنسونه خو دا ورکه چې ډیر اغرنګ زیانونه رسولي نه دي.
او ځکه چې په ښکاره خبره د ایران هم د بریت یو ډول چمتووالی خونیولې وو، یعنی د تیارسي په حالت کې وو، ځکه چې د امریکا او ایران ترمنز لتیر څو نیو راهیسی د ایران د اټومي پروګرام په اړه غیر مستقیمه خبرې اترې روانې وي د عمان په منځګړیتوب باندې. او ورستی ځل چې دا خبرې اترې وسوي دا د سویټزرلند په جنیوا شهر کې وسوي، او د عمان د بهرنی چار وزیر پرون وړ مورز دا خبره کړې و چې په دې کې شپر مختاک سوي دی، او دا خبره هم کړې و چې د دې خبرو بل دور به راتلونکو اونۍ د استریا په ویانا شهر کې خونه به بره اسرائیل او امریکا دغه بریدونه پیل کړل. نو په جواب کې ایران هم بریدونه پیل کړی دي، او نه یوازې پر اسرائیل باندې توغندي توغولي دي، بلکې قطر، بحرین، کویت، متحده عربی امارات او ځین نور خلیجی هیوادونو باندې توغندي، سعودي عرب او ریاض باندې توغندي توغولي دي، او دوی دا ویلي دي چې دوی هلته د امریکا پوځي اډې په نقشه کوي. دغه هیوادونو ویلي دي چې دغه توغندي شنډ کړی دي او پوځي اډو د څه ډول زیان نه دی رسیدلی. البته د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې توغندي لګېدلې دی، ودانۍ ته زیان رسولی دی، او دغه ودانۍ د نړېدو له امله تر اوسه پورې هلته یو کس وژل شوی دی.
کوم ګورو دی د دین مخکې هم د جون په میاشت کې چې کله د ایران او د تیر کال کوم خبره کو، د ایران او د اسرائیل ترمنځ د جګړې نه پستا لکه دا ځل چې کوم جګړه ده، نو دا ډیره پراخه او سیمه ایز ده، او دا دین مخکې هم آیت الله علی خامنه‌ای ویلی چې دا جګړه به صرف هغه په محدود نه وي، دا به سیمه ایز غبي کاغه. دین هم یو خبره ثابتیږي چې کوم نړیوال پروازونه دي هغه هوادون ته یاد د سلار معنی. نو په دې اړه معنی هم خبرونه روان دي چې بیلابیل هوایي شرکتونو خپل الوتنې یا پروازونه ځنډولې دي.
او ځکه چې کله ایران توغندي بریدونه پیل کړل پر خلیجی هوادونو باندې، نو خلیجی هوادونو خپل پروازونه لنور هوادون سره ځنډولې دي، ځکه چې کله په هوا کې توغندي وي نو د وی خوابلي خو نو الوتکو ته ډیر زیات زیان سیر مسافرون کالو تکو ته. نو د منځنی ختیځ زیاتره هیوادونو په خپل اتباعو ته یا نور مسافرینو ته اعلان کړی دی چې دا پروازونه به تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې وي، ځکه چې ایران نه یوازې د بیلستیک توغندي یا نور توغندي بریدونه پیل کړی دي، بلکې ډرون بریدونه هم پیل کړی دي. او بلخوا د دې جګړې د پراخېدو خدشه یا خطره د پخوانیو پرتله زیاته ده، ځکه چې یو د ایران د امریکا ولسمشر اعلان کړی دی چې دا جګړه به تر هغه وخت پر روانه وي چې د ایران اوسنی رژیم چې د آیت الله علی خامنه‌ای په مشرۍ دی، یعنی د ستر روحاني مشر دی او ولسمشر خو مسعود پزشکیان دی، چې دا رژیم دوی ختم کړی نه لمیان زینې وړي. او په عین حال کې د اسرائیلو د وزیر اعظم لخوا هم سخت بیان راغلی دی، او د امریکا ولسمشر په ډاګه دا ویل دی چې دوی د لویو جنگي عملیاتو پیل وکړ. یعنی مخکې هم امریکا یو ځل برید کړی او خو هغه یوازې په ایران کې دننه د ایران ځینې اټومي زیرمې وي یا اټومي بټۍ وي هغه په نقشه کړی وي، خدا زل دا بریدونه ډیر پراخ ښکاری ځکه چې نه یوازې به دا بریدونه ایران اغیزمن کړي بلکې د دې بریدونو اغیز پر ټول منځنی ختیځ راتللی سي نه یوازې د منځنی ختیځ دغه پروازونه منسوخ شوی دي بلکې د دوغو ټول هیوادونو اقتصاد امنیت او د هر څه لګوار سره مخامخ کېدل سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم ګوتسندنه کړې ده د مشرق کی وستا یا د منځنی ختیځ یا د خلیجی هیوادونو مشرانو ته چې تاسو باید خپل سیمی د ایران خلاف کاریدو ته پرې نږدې کچیر تاسو دا کار وکي نو بیا ایران هم د خپل دفاع حق لري او د خپل دفاع لپاره خپل ټول وسایل د دوی خلاف کارولای شي
همشه زمي ډیره زیاته مننه چې د ایران او د اسرائیل او د امریکای ترمنځ کوم دا روانه جګړه ده او اوس بلکې سیمایز خبرو کو په دې اړه مان قدرمن اردن کو سره تازه معلومات شریک کړل ډیره زړه مننه تاسو
مننه کورمودان
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
مشال دې تاسو وګي د پولیسو او ځای خلکو په وینا په بنو کې په جمعات د ډرون برید له کبله 15 ولسی وګړي ژوبل شوی دي د بنو پولیس د احتمالي وسلوالو بریدونو لامل خلکو ته سپارښتنه کړې چې لګنی ګونی لري پاتې شي د سیمې مشران بیا یو جرګه کې له حکومت د رواني نامنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده نور تفصیل عمر وزیر راکوي
د پولیس او ځای خلکو په وینا 13 شپه بنو میریان کې په یو جمعات ډرون برید کې 15 ولسی وګړي ژوبل شوي او میرلی کې وسلوالو د نږدې غرونو نه ویشتلې توغندي ګڼ دکانونه ویجاړ کړي دي بنو میریان مومبتی برګزای سیمه کې د ځای خلکو په وینا شپې په یو جمعات هغه مهال ډرون کاپټر بم غورځېدلې چې خلک تراویح مونځ کاوه 15 وګړي ژوبل کړي چې بنو روختون ته وړلې شوي د بنو پولیس لاین یو افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې پلټنې کړي دا معلومانه ده چې ډرون د وسلوالو لخوا شوی او که وسلوالو زید برید غلط شوی هم د میرامشاه پولیس کنټرول روم او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د شپې نږدې غرونو نه یو توغندې د میرعلي بازار په مارکیټونو ویشتل شوی چې خلک نه وو نو ځاني تاوان نشته خو ګڼ دوکانونه یې ویجاړ کړي دي دا په داسې حال کې چې پرون د فروری په 28مه ناوخته تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان لخوا خپل جنگیالو ته اعلان وشو چې پاکستان کې خونړی بریدونه پیل کړي پرون هم دغه پړاو کې ځایي مشرانو بنو کې د نام نه زیات جرګه وکړه حکومت نه د امنیت ټینګښت غوښتنه وکړه د جرګې یو مشر مولانا غفار مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په غوښتنه راغونډ شوی ول نام نه یو وسلوالو بریدونو نه په کورونو کې هم محفوظ نه دي حکومت ته امن ټینګ کړي وسلوالو باندې هم غکړي چې ولسته نور نه زبراوي
جرګې مقصد دغه و چې یو طرف ته پښتین پولیس شه دا بل طرف ته پښتین ځوان ته مجاهدي ویني د پښتنې بهش ریاست ادارې ایج سره خو دی ټکر دا مسلح بردار میج میج ادا خپل سره کوي خو عوام خو غیر مسلح دی ایج داس پرون چې کیم بانی شګرزی ری سپینه خطه شه دی پی او کړه اخو عوامی شه بیا اده کوم شه چې کیم تکلیفینه عوامی ته دی ادارې طرف نه پولیس طرف نه سی جی ڈی طرف نه دا تو سه پی فهم او تفهیم سره مذاکرات سره مسئله حل کی ریاست هر باشنده پاکستان دا د تحفظ دې په ماده
د بنو پولیس او مشر ڈی پی او یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا ممکنه بریدونو په مخه ولست خبرداري ورکړي چې پر سړکونو غیر ضروری رکشا موټر سایکل چلولو ډډه وکړي د غنې ځایونو نه ځان وساتي پولیس د وسلوالو زید کاروایی توندې کړې دي پاکستان او افغانستان کې طالبانو حکومت ترمنځ په پوله بریدونه دوام لري یو بل ته د تاوان اړولو متضاد دعوی کیږي په عین حال کې پاکستانی طالبانو هم خپلو جنگیالو ته امر کړی چې پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خیبر پختونخوا کې د کوټ، نوخار او نورو سیمو افغان کډوالو ته د سیمو پریخودو خبرتیا ورکړل شوې ده. د کوټ ډیپټی کمشنر محمد نواز ویلي چې د کډوالو د پاتې کېدو موده ختمه شوې او حکومتي پالیسي به عملي کیږي. هغه خبرداري ورکړې چې څوک کډوالو ته په کورونو یا دوکانونو کې ځای ورکوي، قانوني کاروایی به ورسره وشي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي بریدونو او نښتو له کبله حالات ترنګلي دي. نور تفصیل ممتاز بنگش را کوي.
کوهات او د خیبر پختونخوا د زین نور سیمو په ګډون افغان کډوالو ته امر شوی چې زر تر زره پاکستان پریږدي او خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه د کوهات ډیپټی کمشنر او انتظامی مشر محمد نواز تیر شپه په یو بیړنۍ خبری غونډه کې ویلي چې له افغان کډوالو د مشرانو سره څو واري چرګی کړی دي او هغوی ته ویلي چې خپل هیواد ته ستنه شي. خو دغه په وینا لا هم ګڼ کډوال په کیمپونو او خاري سیمو کې میشت دي چې له امله انتظامی مجبوره ده چې د هغوی پر ضد قانوني ګامونه پورته کړي.
افغان ریفیوز کے بارے میں حکومت کی پالیسی جس طرح ڈی بی او صاحب نے
دا کڈوالو پاڑا دا دوی پالیسی ترگندا دا تو سوار دا دوی مشرانو سارا جرکی ہم شوی دی. اس دا دوی وقت ختم شوی دے مخ کی با دا دوی پر ضد ایکشن اخلو. دا دوی دو قانون وار دا مخ تلل شوی دی. دا حکومت پالیسی دا پا آغا پالیسی با عمل کی گی او دوی با خپل حوات تا لگ دول کی گی او کسوک نزی نو دا ہوئی پر ضد با سخت گام پرتا کولی شی.
واپس اپنے ملک میں جانا ہوگا، اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو ان کو بھیجنا ہوگا انشاءاللہ.
نموری زیادہ کړه چې کوم ځای خلک لکډوالو سره مرسته کوي او هغه ته په دوکانونو یا کورونو کې ځای ورکوي نو د هغه پر ضد به هم د قانون لمخه کاروایی کیږي. بلخوا د کډوالو یو مدني فعال فرید الله صفی د فبروري په 28مه مشالی ډو ته ویلي چې د 1300 ورځو راهیسې په کوټ کې پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. دا هغه په وینا په چیک پوسټونو کې کډوال له موټر ښکته کوي او ځینې زندانونو ته هم لیک ډول کیږي. فرید الله صفی وویل چې حکومت باید له کډوالو سره دومره سختی ونه کړي ځکه چې ډیری افغان کډوال په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنیږي او خوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه د روزې تر تیرېدو پورې دې هغوی ته وخت ورکړل شي.
کوارټ کې دا څلورم اورد د چې دا لړۍ ډیره تیز شوې ده او خلق په چکو سو باندې نیول کیږي. او د سي خلک هم په جلونو کې پراته دي چې بس هغه صرف یو سرپرست او بچیان یو خزه په کور کې پاتې دي او په جلونو کې لګیا دي پراته دي په شو. او موږ د پاکستان هر قانون موږ منول چې موږ پیدایش هم دلته شوی دی هر څه موږ منو خو اوس موږ سخت مشکلاتو کې یو.
د کوهات ترڅنګ په نوخار، مردان او د سوبې په ځینو نورو سیمو کې هم افغان کډوالو ته د زر ستنېدو ویل شوی او خبرداري ورکړل شوی چې که امر ونه مني نو د هغوی پر ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي. دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان له لوري پر افغانستان د هوایي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات ترنګلي شوي دي او د پولې پر سر پنختو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواړئ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښتو له پیل سره په ټولنیزو رسنیو کې د معلوماتو بله جګړه هم توده شوې ده. پدې کې غني جالي ویډیو غاني انزورونه او ناسم خبرونه خپریدل چې خلک د خپل هواد د ملاتړ لپاره شریکول سو وخی چې ګواکه مقابل لوري ته درانه ماته ورکړه او ورته لوی زیانونه اړول دي. شنون کې وای چې د رسنیو دا ډول جګړې د اصلي جګړې په پرتله ډېری خطرناک دي ځکه د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتوي. نور تفصیل شانه واسترګ زیاته کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړه په خواله رسنیو هم ډېره توده روانه ده. د دواړو هیوادونو په یو بل بریدونه خو د 28 فروری سهار وختي ولاړ شوي، خو په فیسبوک، ایکس باندې یا په خواني ټویټر او ځینې نورو سماجی رسنیو باندې دغه جنگونه لا هم روان دي او دواړه غاړي خلک یا خو زړی ویډیوګانې او یا بیا جالي ویډیوګانې او تصویرونه شریکوي. په اسلام آباد کې د سیکورټي او سیاسي چارو تدیاکار ډاکټر اشرف علي وای چې په خواله رسنیو جالي یا د دروغو خبرونه، ویډیوګانې او تصویرونه نه یوازې دلته بلکې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خپرېږي او د جنگي ماحول په وخت داسې عمل جنگونو او کرکې ته لا وده ورکوي.
سوشل میډیا ایکټیویسټ هر سړی چې دی، هغه انالیست هم دی، هغه جرنالیست هم دی، هغه تجزیه کار هم دی، او هغه چې کوم دی خبرونو پیدا کولو والم دی. نو دالت کې پرابلم دا دی چې د هغې یو ریګولیټری باډي نشته دی، د هغې د وجې نه مسله چې کوم دی نو هلته ډېر خراب شي چې خلک د شطرې بے مهار په شان چې کوم دی نو بس خپل خبرونه چې کوم دی په خپل انداز کې پیش کوي او خلکو ته په هغه انداز کې ورکوي په کوم انداز کې چې دی غواړي چې خلکو مخې ته د هغه خبرونه راشي. نو د دې وجې نه ظاهر خبره ده چې د میډیا دغه یو منفي کردار چې دی د هیوادونو ترمنځ د جنگونو یو ډېره لویه ذریعه ده.
دا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو د شوې جګړې په وخت هم سماجی رسنیو ګڼې ویډیوګانې او خبرونه خپرېدل زیات پکې ناسم وو. دغه شان منفي تبلیغات د هیوادونو او د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتولی شي. د پېښور خبریال حق نواز خان چې په سرحدي سیمو کې پر روانو لانجو جوور نظر لري، د مشهد رېډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
نو دلته کې یو خو تعلیم هم کم دی او موبایل تقریبا هر چا سره په لاس کې دی، بیا د هغې لپاره دغه شرط هم نشته. بل په مخامخ چې انسان یو بل سره وي نو خامخاغه مونږ وایو که نه چې انسان د مخ ته د انسان د مخ نه چې کوم دی د سړي حیا ورځي. او دا خو مطلب سوشل میډیا ته بس کې نو اکثر پکې ډېر داسې وي چې هغه فیک یا جعلي اکاونټونو نه هم داسې قسمه مواد یا داسې قسمه نفرت کرکه خپرول کېږي. نو دا سیزونه داسې دي چې په دې باندې باقاعده د خلکو ترمنځ هغه دښمنۍ نور هم سیوا کېږي. دغه نفرتونه ختمول په کار ده چې د سوشل میډیا چې دا د رابطې کوم یو پلیټفارم دی، یو لاره ده چې دې باندې هغه شان ته کار وشي. او که څوک په دې باندې لګیا دي ټیک تا دې سره د خو بد تصور په هر ځای کې وي، نو په کار ده چې دغه سپیس د دغه خلکو نه واخیستل شي. کم خلک چې په دې کرکه خوره کوي او هغه خلک را مخې ته شي کم چې سنجیده خلک دي.
نو بیا داسې که یو څوک وګڼي چې ګنې هغه یو شریکه ویډیو، تصویر یا بیا کوم لیکلې خبر تصدیق کړي چې آیا دا ګنې دروغ دی او که رښتیا، دا به څنګه کوي؟ مشال ریډیو دا پوښتنه په اسلام آباد کې د محمد تنویر نه کړې. نوموړی د یو هغه کمپنۍ مالک دی چې سافټویر جوړوي او معلوماتي ټکنالوژي کې خدمات ورکوي.
د هغې د ټول نه ډومبه طریقه دا ده زما په انډیویژل لیول باندې دا ویریفای کولو چې زه هغه ملټیپل سورسز باندې چیک کوم او په هغه کې ملټیپل سورسز چې نه چې په هغه کې کریډیبل سورسز دي. لکه مثلا یو خبر مال راغی فار ایگزامپل د جنگ باره کې، نو چې هغه زه یا د پاکستان یا انټرنیشنل چې کوم مستند ادارې دي د هغې په ویب سایټس باندې، د هغې په پیجز باندې یا د هغې په فیسبوک پیج باندې وګورم چې آیا دا هغوی هم رپورټ کړی او که نه. نو که هغوی نه یې رپورټ کړی نو موسٹ لایکلی دا یو فیک نیوز وي. نو په انډیویژل لیول باندې خو دا طریقه ده. بله طریقه دا ده چې دا اپلیکیشنز په دغه باندې دا طریقه ده چې دا کوم چې سوشل میډیا اپلیکیشنز دي، فیسبوک دی، ټویټر دی، دی اوس یوټیوب دی، دی اوس خپل امپلیمنټیشنز کې داسې کارونه کړي دي په خپل سافټویرز کې چې دا اے آی په تور په طریقه باندې او یا د دې خپل ټیمونه یا هغه فیک نیوز دغه کوي او هغه ایز مچ ایز پاسبل هغه ریموو کوي.
د ډاکټر اشرف علي حق نواز خان او محمد تنویر په خبره چې فیک یا جعلي خبرونه، ویډیوګانې او تصویرونه د اصیل نه زیات خپرېږي، خو ځینې هغه خلک چې جعلي خبرونه نه پیژني ورباندې باور هم کوي او د دوی په خبره چې د دې سره د حکومتونو او د ولس ترمنځ کرکې لا زیاتېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
مشال ریڈیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریڈیو خبرونه په پټ هم کتل لوستل اوریدل شئ د روانې غړي نوې برخې ته راوړ تاسو ته خبرونه لنډیز وای امریکا او اسرائیلو د فروری په 28مه پر ایران پراخ هوایی بریدونه پیل کړی دي بلخوا ایران پر اسرائیلو د جوابي بریدونو ترڅنګ په خلیجی هیوادونو کې د امریکا پر فوجي اډو توغندي وشتې دي بحرین د امریکا د 15مه بحری بیړۍ پر مرکز د برید پخلی کړی دی امارات وایي توغندي شنډ کړي خو په ابوظبي کې د مغبي له لوېدو یو کس وژل شوی دی بلخوا قطر ټول توغندي په هوا کې له منځه وړي دي او د سعودي په پلازمینې ریاض کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي په عین حال کې د سیمې هیوادونو خپل دفاعي نظامونه فعال کړي دي د خبر پختونخوا په بنو کې پولیس او ځایي خلک وایي هلته په ډرون یو جمعات ډرون برید کې 15 پولیسي وګړي ژوبل شوي دي د بنو پولیس لانګ یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له خودو پښت مشال دی چې د غبرید بیګا د شپې په ایران سیمه کې شوی دی امنیتي چارواکو او نه هم وسلوالو د دې برید په اړه شوي دي د پاکستان او په افغانستان کې طالبانو د امنیتي ځواکونو ترمنځ روانو نښتو پر مهال د خیبر ضلع لنډي کوتل او تورخم سیمو ته هم څو موټر ګولۍ لوېدلې دي خو تر اوسه د مالي یا ځاني زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی د لنډي کوتل یې شاهدان وایي دا ګولۍ د افغانستان له لوري راغلي په شرمان تورخم او خوږه خلک کې لوېدلې دي او د افغانستان له لوري د روسي ډرون بریدونو وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزارت په ټول هیواد کې د ډرون الوتکو په البتنه بندیز لګولی دی اخوا د افغانستان د خو چارواکي ادا کوي چې د پاکستان پوځ د درنو وسلو په ډزو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي ده او د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د قانون یو سلسلو څلوېښت ماده عملي شوي او په سیمه کې به د فروری پر 28مه تر ماښام شپږو بجو پورې د ولسي خلکو په تګ راتګ بندیز دی خبرونه بوله مشال ریو او دل الله ساسه پام د رپورټونو په لور راګرځومه ته پاکستان به تعلیم وزارت په نوی راپور کې ویل شوی چې په هیواد کې له 2 کروڑ او 3.5 میلیونو څخه زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي دا راپور د فروری پر 26مه په اسلام آباد کې د تعلیم چارو فقیه وزیر خالد مقبول صدیقی له لوري خبر شو او د ملال افن د پاکستان د تعلیم انسټیټیوټ او د نجونو د زده کړو د اتحادیې په مرسته جوړ شوی دی پوهان بای باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي تفصیل خالد نیاز راکوي
د تعلیم ادارې د غراپور کې ویل شوی دی پاکستان کې 2.35 کروڑ زیات ماشومان د زده کړو نه محروم دي چې پکې زیات شمیره د نجونو ده راپور کې په دې هم اندېښنا څرګند کړل شوې ده چې په بجټ کې د تعلیم برخه دیارلسنا یولس فیصد ته راټیټه شوې ده په تعلیمي بجټ کې 94% تنخواګانو باندې خرچ کولی شي چې ترقیاتی کارونو دپاره ډېر رقم برخه پاتې کیږي د پیښور یو سرکاري هاي سکول استاد سلما جانګیر وایي د هیواد کې خلک د غربت توجه خپل ماشومانو باندې زده کړې نه ترلاسه کوي دا وایي د حکومت لخوا ویډیا کتابونه نه ملاویدل او د جینکو د پاره وظیفي بندیدل هم هغه وجوهات دي چې خلک خپل ماشومان سکولونو کې نه داخلي
پنځو شپږو کالو راسي د جینکو تعداد ورځ په ورځ کمیږي او د دې اصل وجه دا ده چې اول به حکومت یو وظیفه مقرر کړي و ماشومان د پاره 300 روپۍ میاشت 200 روپۍ میاشت چې ونو هغه به جینکو لور کوله د کرونا نه پس هغه سلسله ختمه شوې ده د هغه به کده جیمی یونیفارم به سویټر به شال به نو هغه به په ورته وروړل او شوز به وشلي دي هغه به په ورته وروړل او دغه شانتي ګرمه کې به نو هغه ضرورتونه به په هغه پیسو مکمل کړی شو دا وایم چې حکومت ته پکار دي چې سپیشل وظیفه جنکو د پاره مقرره کړی شي چې د هغه د ماشومان چې کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړی شي هغه ویل دي فری کتابونه چې کوم دي هغه دی ولور کړی شي فری یونیفارم دی ولور کړی شي
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا د پاره کارکون کې سماجی فعال مصباح الدین وایي دا د حکومت والدینو او د تعلیم پر مختیا د پاره کارکونکو ادارو د پاره د اندخنی وردا چې دومره زیات شمیره کې ماشومان سکولونو نه بهر دي. د مصباح الدین تر مخه ډیر تعلیم یافته ځوانان بے روزګاره ګرځي چې له وجې اوس خلک د تعلیم په ځای هنر ته زیاته توجه ورکوي.
دلته د روزګار موقع چې کمی دی هغه کمی چې کوم ماشومان ډیګریانی واخلي د یونیورسيټو نه فارغ شي نو بیا هغه لپاره د روزګار موقع نه او دغه هم یو وجه ده چې پیرنټس کمی هغه ډیسکرج شي هغه حوصله مات شي او هغه بیا دا ګڼي چې د تعلیم نه چې کوم دی خپل روزګار خده که یو ماشوم هغه لس پنځلس کاله بعد راځي نو دې هغه ماشوم په دولس دیارلس کاله عمر کې هغه هغه خپل روزګار شروع کړي. زما په خیال په دې باندې کار پکار دے حکومت تم پکار دے چاغ پلی ذمہ واری پورا کی تعلیم ادارے زی پ زی باندھ جوڑ کی اویئرنس باندھ جی کم دے کارو کی پیرنٹس جی کم دے اوی تا فیسلٹیز ور کی
د یونیسف ترمخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دے چرته چې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیرا سیوا دا د پی خبر یو پرائمری سکول خون کی مریم مشا لیډیو ته ویلی والدین سره د حکومت هم ذمہ واری جوړیږي چې د ماشومانو روخانه سباوند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. نوموړي وايي ویډیا کتابونه ورکولو سره باید سکولونو ته نور بنیادی سہولتونه هم ورکړل شي.
حکومت چې صرف دا بکس پورا ورکی کنا سکولونو لا نو دا هم د یو ډیر غټ کردار به وي ځکه چې ماشومان داخلو لراشي سکولز کې سټاک کې بکس نه وي نو هغه واپس لاړ شي. مستقبل کال به وي داخل کو اسی کتابونه نشته بل کال بولا کتابونه ورکي او داخل به هم کو نو بس ټول چې څومره سرکاري سکولونه دي سرکاری خرچو باندې چلی او تاسو ټول ورته لغور کوي نو دوه درې کالونه چې دی سرکاري سکولونه ډېر لاوارث اپراتی دي ډېر نو پکې چرته دا فنډ په مت کې او روپیه راځي چې خلک په سکولونه لږ سم کې حالات ول ټکی هغه بکس په نو هغه 50% کو دي سل خو زما په خیال چرته 25% ورکړي دي.
که څه هم ملک کې تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړل شوی او داخله مهمونه هم دوام لري ولی تعلیمي پوهان وایي ماشومان سکولونو ته راوستو دپاره حکومت ته عملی کار پکار دی چې دې ماشومانو سره د ملک مستقبل تړلې دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی. مشر ته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صبح کې ټول شخصي خونځي به د استادانو تنخواه د بانک له لارې ورکوي. د حکومت په وینا دا کار به د دې سبب شي چې استادانو ته به پر وخت او بشپړه تنخواه ورسیږي او له هغوی څخه به د اضافي کار اخستو مخه ونیول شي. استادان دا پریکړه یو مثبت ګام بولي او وایي چې دې سره به د دوی حقونه نور هم خوندي شي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې ټول شخصي سکولونو ته امر کړی چې د استادانو تنخواګانې دې د بانک له لارې ورکړي چې له وجې به د یقیني شي چې هغوی ته د حکومت لخوا ټاکلې شوې لږ تر لږه میاشتنې اجرت یعنی 3000 روپۍ پوره ورکول کیږي. صوبایي حکومت په دې لړ کې د فروری په 13مه د شخصي سکولونو اتحادیو ته یو نوټیفیکیشن لیږلې. د پیښور په یو شخصي سکول کې د ساينس استاذه هما بيبي مشال رډيو ته وویل چې هغوی ایم ایس کړي خو له سرکاري نوکرې نه لرلو وجه په شخصي سکول کې په 1000 تنخواه کار کوي.
زما خپل چې کوم نه نو 18 ایئرز ایجوکیشن نه ما ایم فل کړی دی مایکرو بایولوجي کې او سرکاري نوکریا نشته دی نه نو مونږ مجبورن پرایویټ جابس کو او اوس حکومت لا پکار دی چې د خپل فیصلې نه پشان شي او دا په دې باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي آیا که هغه د کلی سکول نه دی او که د خاریو سکول نه دی. او بل دا چې مونږ ته دی یو ټول فری نمبر پرووایډ کړي چې مونږ په هغه باندې کمپلینټ کولی شو چې مونږ خپل غږ هغه ته رسولی شو.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د سر ادارې کے پی پی ایس آر اے یعنی خیبر پختونخوا پرائیویټ سکولز ریګولیټری اتھارٹی د استادانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره ټولو شخصي سکولونو ته په لګري شوی مراسله کې ویلي چې د پرائمری او سیکنډري درجه استادانو ته میاشتنه د 2000 تر 15000 روپو ورکول کیږي. د نهم نه لسم یو لسم او د لسم ټولګي استادانو ته 6000 نه تر 15000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي او دا معاوضه د حکومت لخوا ټاکل شوی لک تر لګه اجرت نه ډیره کم ده. په مردان کې د یو شخصي سکول مالک نصیر خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې امریت د صوبایي حکومت ادارو سره په رابطه کې دي او هغوی ته خپل وړاندیزونه ورکړي چې د هغوی غوښتنې کې ومنل شي نو هغوی به هم استادانو ته تنخواګانې زیات کړي.
اوس بیا په دې باندې میټنګ به کېږي نو نه پسې څه فیصله وشي بیا به شاندې کوو انشاءالله. نو ځکه زمونږ د سیکورټي مسله دغه په خپله باندې حل کوو ځانله بیډنګ کرا یعنې دغه په خپله مینېج کوو او خاص کر بیا د کلو چې کوم سکولونه دي نو هغې کې خو بیا فیسونو سټرکچر فیس سټرکچر همداسې دی چې هغه مونږ نه شي افورډ کولی چې لکه موجوده خرچې هم پکې نه افورډ کېږي. خو که بیا غټ برانډ سکولونه دي نو زه بیا هم څه ناسه ګزاره کېږي که نه هغې په داسې سیزونو کې کولی شي ورسره پرته زمونږ خرچې سیوا دي تنخواګانې که مونږ حق کم ورکړو د هغې باوجود هم زمونږ خرچې دومره دي چې هغه زمونږ ډېر سکولونه نه شي افورډ کولی ډېر څه بلکې 90% سکولونه نه شي افورډ کولی دغه 10% چې کوم دي نو دغه هغې کېدی شي خپلې خرچې افورډ کړي.
د بورډ آف پرایویټ سکولز مینجمنټ اسوسیشن په وینا د صوبې په ډېرو شخصي سکولونو کې استادانو ته باقاعده لیکلې معاهده یا کانټریکټ هم نه ورکول کیږي او د کار شرطونه هم روښانه نه وي. اداري خبرداري ورکړي چې کوم سکول له دې احکاماتو سرغړونه وکړي نو د اکټ تر لاندې به په ضد یې سخته قانوني کاروایی کوي. د خیبر پختونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر جاوید خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي.
دې وخت کې په شخصي ادارو کې چې کوم د استادان کار کوي یا سبقونه ښیي نو دا بالکل بې روزګاره دي او دا چې کوم دي په خپل خوښه دلته راځي او د خپل خوښه دلته راځي او د شخصي ادارو سربراه خان چې کوم دي د خپل بجټ مطابق باندې دا استادان ساتي صورت حال لا کړی یو خپله تعلیم پکې ورکوي. نو دې وجنه موږ چې حکومت چې کومې دا خبرې کوي دا بالکل هغه څه غدا تعلیمی ادارو باندې چې ماشومان باندې تعلیمی دروازې بندول پکار دی وخت د ګورنمنت د ادارو د پوزیشن دي چې اوټ اپ سورسز چې کوم ځای داري شخصي خلکو له کوم دی ورکي یو ختمه یو دی وخت چې کوم د ګورنمنت اداري نو پایګ پر سمستر چې کوم دی شپږ میاشتې په سلور میاشتې په سو شل زره نواله تر یو لک نیم لک روپیه پورې الی.
په خیبر پختونخوا کې د پرایویټ سکولونو د ریګولټي اتارټي د معلوماتو مطابق په صوبه کې دا وخت تقریبا له 1,05,000 زیات رجسٹر پرایویټ سکولونه دي چې په هغه کې د 1,05,000 نه زیات استادان او استادانې په تدریسي خدماتو بوخت دي او په دې سکولونو کې لږ تر لږه تر 300 تر 600 پورې ماشومان تعلیم حاصلوي. په دې کې تر ټولو زیات سکولونه په پېښور او ورپسې په مردان او سوات کې دي او حکومت دا کوشش کوي چې د دې ټولو سکولونو معیار او رجسٹریشن په قانوني طریقه برابر وساتي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
مشورې ته تاسې غوږی. په کورمه کې د فوزي عملیاتو لکبلا بې کور شوي کورنۍ د تیندو سامي په کمپ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه په دغه کمپ کې د استوګنې اساسي سهولتونه د نشت برابر دي. په تیندو سامي کې جوړ د بې کور شوو خلکو کمپ کې له علي شیرزو مسوزو زحمت سیمو شاوخوا د پنځه سبا کورنۍ میشتې دي چې ډېرې یې ښځې او ماشومان دي. چارواکي به وایي چې د سیمې د اغیزمنو خلکو د مرستو لپاره هڅې روانې دي او د مناسب سهولتونو د برابرولو لپاره چمتو دي. تفصیل طارق ورغزی راکوي.
دا غږ د تندو سامي پر سیمه جوړ د متاثرینو په کیمپ کې میشت یو ماشوم دی چې د ضرورت سیزونو انتظام ورته پر نه کېدلو شکایت کوي. په یاد کیمپ کې دا وخت لا منځنۍ کورمې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوې تر 1500 زیات کورنۍ پاتې کیږي. په هغه کیمپ کې میش له ترغره بې کوره شوې رسول مرجان مشال لډیو ته پر 28 فروری ویلي که حکومت ورته سهولتونه نشي ورکولی بیا د خپل کورونو ته واپس کړي چې ژوند سکون مومي.
دا ډېر سخت تکلیف سره دی کده دیو حفاظت توس نشو کول په کور دادې مو کومه ته چر مو توي چانه دی په کور ما مو تخمار کا ما مو تسپنچ رکا چې شه دا ټول سیمه خپل ځان سره کې دا خلکو تخپل او په سیوار کا خپل کور وار کا خپل رنگ کوری خپل کور کې شپاوي خپل د کورې په ذات وار کا خپل کور ته واپس کا خپل کلی مزدګار ته وخیا نه دو دخې می کی تو کې نول دی هی کده نه دی ور کړی نه دیو ته ډېر سخت تکلیف ته
په منځنۍ کورما کې پر 1 اکتوبر لا اورګسو ورغلې پر فوجي قافله د وسلوال بدل عمله دو افسرانو په شموش پاړه سرتیری د وژل کېدل پر دې عمل کې عملیات ته شروع کېدل پس لا الشوزو مسوزو او زهمو سیمو زورګونه کورانه بیکوره شوی کڅو هم زیاتره کډوال خپل خپلوانو کرای کورونو او یا د یار دوستخونو ته ورغلی خو چا چې وس نه لرلو او یا د پاتې کېدلو بل ځای ورسره نه وو هغه د بګن او تندو سامي پر سیمو جوړ کیمپونو په لور تللی دي. د کیمپ متاثرینو سو واري د پوخ خوراک پر ځای وچ راشن ورکولو ترڅنګ د خیمو کمبلو توشکو ګیس بجلی او نور ضروري سيزونو پورا انتظام غوښتنه کړې. خدای له شرزو یو ځای مشر مولانا شانواز خان وای حکومت تر اوسه د کډوالو ستونزې په خبره کولو کې پاتې راغلي.
مو په دې باندې انتهایی خپایو پریشان یو ځکه څه کالي شرزي دي کا مسوزي دي کا زمشت دي کا نور قومونه دي او خلکو ته په کیمپ کې انتهایی تکلیف ته او بیا روژه خو آلریډي په سفر کې او بیا په کیمپ کې تکلیف نه ډاکوي روژه موته به د هغوی په څه پوزیشن باندې وي او د هغوی سحری به څه حالاتو کې وي انتظامات انتهایی ناقص صورت حال دی نو دا ټولو حالاتو باندې مو انتهایی خفایو پریشان یو.
بل خوا په کیمپ کې میش د سیمې متاثرینو ستونزې او غوښتنې په 13 فروری په مشال لوډیو خپور شوي د کرخې په غاړه پروګرام ته راغلي میلمنې عظما مکرم چې قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا په اداره کې د پیچلي بیړنۍ حالاتو د څانګې ډایرکټر ده پروان دی کې خودلې شولې نو هغه اویل پر دغه دوی خبر دی او کوشش کوي چې ذریعے د حل لار راو بسی. عظما مکرم دا هم ویل چې د سیمې متاثرینو ته د مرستې روپۍ ورسولو په خاطر 100 ورځې وړاندې د پیسو پر یو کیسې دستخطونه کړي چې ډېر ضرب ورته جاری کړل شي.
موږ کوکس فوډ په مت کې ډیسټریکټ اډمنستریشن ته فاند ریلیز کړی دی اوس موږ ته دغه وی چې خلک ډیمانډ کوي چې موږ کوکس فوډ نه دی پکار موږ راشن راکړي نو په دې به موږ خامخا زموږ د خپل کمیټه یو ریکویزیت فورم یې دغه اپروول پکاري ځکه چې راشن بیا به پی ڈی ایم ای ورکي راشن چې دین وغه ډیسټریکټ ګورنمنت نشي ورکولې سوري ډیسټریکټ اډمنستریشن نو په دې باندې موږ ناس چې موږ په نن ډیسکشن کړی دی دا مسله د دوی دا په دې موږ لګیا یو دغه مسله د ان اف ای دا هغه هم اغه مده رسیدل د پای کار شوه دي ان شاء الله دې هفته کې دنه بخل کو ته دا ایکسترا ریلیز وشي خو اصل کې لکاته څه خو پته د کنه د خود کور شي نه چې پوت دې بل لور کوم زه به خامخا فایل ځان نه برابروم
په منځنۍ کورما کې لسمو دې رہے سي د امنیت وځ خراب ده کڅو هم سوزل هغل ته پوزي اپریشن مشوي خو یاد سمیتا وسلوال بیرته تر وتلو پس نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه روان شوي بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وجلو سلسله هم شروع ده. پسیما کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو فیصله تر کېدلو پس د الشرزو مسوزو او زهمش اوسیدونکي د خوندي سیمو په لور وتلې دي. طارق ورکسه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی د برسوري ورسنه سیدونکو وای چې د انټرنیټ بندیز یې ژوند لستوندو سره مخ کړی دی. د پښتون ژغورنی غورزنګ ځای مشر پای حکومت انټرنیټ د بحالۍ لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی او خلک اړ دي چې نور ضلعو ته تګ راتګ وکړي. د سیمې د صوبی صوبایي اسمبلی استاد یوسف خان بیا وایي چې د سهولت د بیا فعالېدو لپاره هڅې روانې دي. د ضلع انتظامی چارواکي بیا وایي چې امنیتي اندېښنو له کبله انټرنیټ تړل شوی دی. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بنده شي د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ کړی دی. د سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په دغه برعکس مشال رادیو ته ویایي
حکومت نہ ضلع انتظامیہ نہ 3G 4G
د موبایل نتورک تا رینج وری جو تاول مطالبه تا وی چې په زر نظر دا دغه فعال
دی. سره روغه سیمه یو بل اوسی دین کای عثمان ماسید د انټرنیټ بندش په وجه د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
موبایل کې چې سیګنال اخراج او زکا سپیشل دی یو فون خبره وکړه سیګنال فول وی دا نه چې سیګنال فول وی خو ټول په کال نه لاوی نه دی چې کال نه لاوی څه چې کیمه دا او زړه تبادله او هغه نکیږي مثال اول دی جای مو اور کاس نظر دار
مشال ریڈیو چدے چک سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی دے انٹرنیٹ سہولت بحال قبل غشتن پبارکش دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آگوئی پذاوکش و ویل دے چک سویلی وزیرستان ضلع انتظامیہ و چرواکی دینوم نو وشول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ پ ضلع کے ناسم امنیاتی حالات پواجہ انٹرنیٹ بند کڑائی شوائی دائی اور دے انتظامیہ کوشش دائی چھ دے ضلع اسی دن کے تا دی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت زر ورورا سا وی خود دے چک سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چکا حکومت یہ پ ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا یہ دیسی میں اسی دن کی احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا وگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
مشال کے تاسی پگی دا خوز دا مرکز اربن دا ایوب خیلو دا سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې دي. د دوی په وینا په سیمه کې د سکلو پاکو اوبو کلیوالو لارو او سړکونو روغتیایي اسانتیاو د کرنې په برخه کې د پام وړ ستونزې موجود دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست د ایوب خیلو سیمې اوسیدونکو وایي سره له دې چې سیمه مرکز پورې تړلې ده خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ایوب خیلو اوسیدونکو د نورو ګڼو ستونزو د یادونې سربېره یاد سیمې ته غزیدل لاره او د کلیو په منځ کې د نورو فرعي لارو خبره کوي چې په باراني موسمونو کې ور باندې تګ را تګ ستونزمن وي. د ایوب خیلو یو تن اوسیدونکو سیل الدین مشال رادیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي، لارې سیگارے برند نہ چی خاٹی وی موٹر نہ شیتلا خال ڈیر کو تکلیف ضرورت چلیاری جڑی شی دل تدوا درے کلینک کو ضرورت ڈیر منتقاد ڈیر خالق دی مریضوں ڈیر کو تکلیف خوش بازور تیوری لکانو تیوری ڈیر تکلیف دی مریضوں کو بارا.
د ایوب خیلو د سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی. دی وایي که چیرې اړوند ادارې دوی ته د کلینیک منظوري ورکړي دوی حاضر دي چې د کلینیک د ودانۍ لپاره ورته ځمکه په واک کې ورکړي.
یو کلینک سٹا خو پلاکانو کدا مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونا یو مونږ هغه زنانه چې دې زینه ارزې تر رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بلوي یا خړوي یا شګراوي دا غوښتنه ده کچیر ته وکول شي چې مونږ سره پیاو خلکو په موجودیت کې پتا څنګه کې زینه آشتا بلاشتا څنګه چې مونږ د پوره د کلینیک جوړ شي چې د مونږ د کوم د کلی ټول مشکلات په دې ځنه حل شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځبروي. د یاد سیمې اوسیدونکی هارون شاهزاده دې خبرې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکار دي. دغه ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلېږي او خپل دي زراعت برخې نه تمویلېږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصروفیت پیدا شي په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کورتي نه وخصله شي. دا برخه کې کاري فرصتونه رښتیا هم ډېر محدود.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره د دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د اطلاعاتو ځای عامر سبحان الله زموئل
بل د خوست ولایتي اداره د دې ولایت اړوند د ټولو سیمو اوسیدونکو ستونزو او د هغوی مهمو اړتیاو ته متوجه ده. په دې برخه کې ګڼې رانیز پروژې عملا روانې دي. دا چې تاسو د ایوب خیلو د سیمې یادونه وکړه، دا درکوم چې په راتلونکي پلانونو کې به یاد سیمې ته هم په جدیت سره پاملرنه وشي.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لرې او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، ښوونې، روزنې، د څښاک پاکو اوبو، لارو او سړکونو کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري، او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول مشکل دي.
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ته تاسو غواګي او د روانې غړي اخري د روجي د میاش په اړه باندې تاسو ته رپورت وړاندې کوم. د روجي ځنګړې لړې په دې موضوع کې نن اورو چې ولې روجه د مغفرت میاش ده. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوی دی، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوی دی. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی. چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډېرو خلکو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډېر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی، او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن په خلاره د انسانیت د رشد او هدایت د پاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوې ده، هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډېر بد عادت ته چې جمعه تنه راننه وزمنګه، اول خدای دې چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعاته تحیۃ المسجد وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدکم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. تاسو نه چې کوم مسلمان جمعه ترانه وزي، مخکې لدی چې دا کینی دی ته دوه رکعت مونږ کول پکار دی. دا عادت مونږ کې نشته، باید زموږ علما خلق دی ته راغب کی. دویم دار چې په جمعات کې مونږ به دنیاوی خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست او قوم هم ناست او گپ شپ او حساب کتاب او واو غیو فلان بستان، دا ټول په جمعات کې مونږ کوو، دا خبره نه ده. باید هغه وخت چې مونږ په جمعات کې تیرو، اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو، دویم دا دی چې خیخ په داخله کو، اول دعا ویو او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سورې یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خو داسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي او ورداخل شي، نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قرآن د هر مسلمان په سینه کې باید څه نه څه برخه د قرآن کریم موجوده وي. نو قرآن ته شا ګرځول دا هلاکت دی. مونږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.